السلام علیکم درنو دوستانو د ازادي رادیو یبی بلی نیم ساته خبری مجلې ته مو زه اکرام الله اکرام هرکلی کوم. وخت د ماخام شپږ بجې شوې و. باور چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ونه کړي و به تړل شي. اجرایی ریاست وایي چې وسلوال طالبان به یا د سولې خبرو ته غاړه ږدي او یا به هم ځپل کیږي. دا او یو شمیر نور کورني او نړیوال مهم مسایل مو په دې نیم ساعته خبري مجله کې راټول کړي. خو پیل خبرونو کوو د سیمې افغانستان او نړۍ خبرونه صالح محمد صالح چمتو کړي دي.
دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله تر 170 زیات ترهګر وژل سوي دي. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي. روسیا وایي په بریا یې یو هایپر سونیک میزایل وازمایه. د افغانستان دفاع وزارت وایي په بیلابیلو ولایتونو کې د پوځي عملیاتو له کبله 101 بیا ترهګر وژل سوي دي. دغه وزارت وایي دغه پوځي عملیات په تیرو 46 ساعتونو کې سوي او په وژل سوو کې د داعش ډلې پښتانه غړي هم شامل دي. دفاع وزارت نن په ویلامه کې ویلي چې دغه پوځي عملیات په لغمان، کاپیسا، غزنی، پکتیکا، کندهار، زابل، اروزګان، فراه، بغلان، فاریاب، کندوز او هلمند ولایتونو کې سوي دي. اعلامیه زیاتوي په دې موده کې 164 نور وسلول ټپیان سوي او 11 مشکوک کسان نیول سوي دي. د دولت مخالف ډلې یا هم خپلواکو سرچینو د دفاع وزارت د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. د کندهار په دامن ولسوالۍ کې پر بهرنیو ځواکونو د سړک غاړې مین چاودنه سوې. د پولیسو ویان زیاد رانی وایي چې چاودنه نن سهار سوې او په وینا چې په پیښه کې بهرنیو ځواکونو ته مرګ ژوبله نه ده اوښتې. خدای وایي د دغو ځواکونو د ملاتړ لپاره د کندهار له هوایي ډګره چې کوم نور بهرني پوځیان سیمې ته ورغلي پر ملکیانو یې ډزې کړي او دوه ملکیان ټپیان سوي دي. د پیښې مسؤلیت چا نه دی منلی. په ننګرهار کې د یو ماشوم د تښتونې په تور درې کسان نیول سوي چې یوه پکې ښځه ده. د والي ویاند وایي دغو کسانو یوه اونۍ مخکې د یوې ډاکټرې له کتنځي څخه یو اته میاشتنی ماشوم تښتولی و. عطاالله خوجاڼي نن رسنیو ته وویل
د ملي امنیت منصوبینو د هلو ځلو په نتیجه کې یاد ماشوم د تښتونکو له منګولو آزاد شو، خپلې کورنۍ ته وسپارل شو. همداراز په تورې د یوې مېرمنې په ګډون درې تنه انسان تښتونکي نیول شوي دي چې له دوی څخه د لا زیاتو لاسته راوړلو په موخه څېړنې روانې دي.
د همدې سیمې او نړۍ څو خبرونه. روسیا وایي په بریا یې یو هایپرسونیک میزایل و ازمایي چې ولسمشر ولادیمیر پوتین څو ورځې مخکې ادعا کړې وه. سرعت یې د غږ تر سرعت لس برابره دی. د روسیې دفاع وزارت نن وویل د کینجال یا خنجر په نوم دغه میزایل له یوې میګ 11 ډوله الوتکې د روسیې له یوې جنوبي ساحې وتوغول سو. د وزارت په حواله په یو ویډیو کې ښکاري چې دوه پیلوټان د دې الوتنې لپاره ځانونه چمتو کوي. بیا د هغې جټ الوتکې خواته ځغلي چې یو لوی میزایل لیږدوي. کینجل له هغو میزایلو څخه دی چې ولسمشر ولادیمیر پوتین له سره مخکې خپل ملت ته په وینا کې د هغه یادونه وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې هیدر ناوریت وویل د روسیې د جمهوري ریاست د انتخاباتو له نږدې کېدو سره پوتین یقینا د خلکو له اذهانو سره لوبه کوي. په پام کې ده په روسیه کې راتلونکي یکشنبه د جمهوري ریاست انتخابات وسی. د بریتانیا یو چارواکی وایي د اعصابو فلچکوونکي ګاز په هغه شرابخونه او رستوران کې موندل سوي چې د روسیې یو پخوانی جاسوس او لور یې تر سختې ناروغۍ مخکې ورغلی وه. د انګلینډ د روغتیایي چارو مسؤول سالی داویس نن وویل شاوخوا 1500 کسانو ته چې معمولا زیزي رستورانت او د میل په نوم شرابخونې ته ورځي ویل سوي چې خپل کالي د احتیاط لپاره ومینځي. د روسیې د پخواني جاسوس سرګی سکریپال او د هغه لور یولیا د وژنې د هڅې په اړه تحقیقات نن اومې ورځې ته داخل سول. چارواکي وایي د دواړو صحي وضعیت نازک خو بیا هم ثابت دی. په دوی کې د زهرجنو ګازو نښې موندل سوي دي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزیر بوریس جانسن وویل که ثابته سي چې په دې کار کې مسکو لاس لري ممکن بریتانیا پر روسیې بندیزونه لا چټک کړي. سرګی سکریپال په 2006 میلادي کال کې د مسکو لخوا خپل هیواد ته په خیانت محکوم سو. روسیا وایي سکریپال د 100,000 امریکایي ډالرو په بدل کې د بریتانیا له MI6 استخباراتي ادارې سره معلومات شریک کړي دي. د امریکا متحده ایالاتونو دفاع وزیر خبرداری ورکړ که د سوریې دولتي ځواکونه د کیمیاوي ګازو لرونکي وسلې وکاروي دا به ډیر غیر عاقلانه کار وي. جیم ماتیس هغه له دمشق څخه د روسیې د ملاتړ له کبله پر مسکو انتقاد وکړ. ښاغلی ماتیس دا خبرې نن هغو خبریالانو ته وکړې چې عمان ته په سفر کې ورسره ملګري دي. دا په اصل کې ده چې د سوریې د ولسمشر بشار الاسد ځواکونو په وروستیو کې دمشق ته نږدې د ختیځ غوطې په هغو ساحو کې کلورین ګاز کارولی چې د یاغیانو په کنټرول کې دي، خو د سوریې حکومت دغه اداګانې رد کړې دي. او د چین پارلمان د ولسمشری پر دورې محدودیت لري کړ. ولسمشر شي جنګ پینګ ته لار خلاصه کړې چې تر نامحدود وخت پورې پر واک پاتې وي. په اساسي قانون کې دغه تعدیلات نن په پیکنګ کې د خلکو د ملي کانګرس په کلنۍ غونډه کې تصویب شول. یوازې دوه استازو ورته مخالف او درویو نورو سپینې رای ورکړي. مخکې د چین د اساسي قانون له مخې ولسمشر کولای سوی یوازې دوه دورې پر قدرت پاتې وي. په چین کې پر سیاسي مخالفت محدودیتونه وضع شوي دي. ځینو چینایانو چې له دغه هیواد بهر زده کړې کوي د دې نوي اقدام په اړه اندېښنه ښولې ده. د امریکا په کالیفورنیا پوهنتون کې د ولسمشر شي جنګ پینګ داسې پوسترونه لیدل شوي چې ورته لیکلي وه هیڅکله زما ولسمشر نه یې. د استرالیا په ګډون لږ تر لږه په اتو نورو پوهنتونونو کې په دې اړه پراخ انتقادونه شوي دي.
خبرونه مولا ازادي راډیو واوریدل. ازادي راډیو د افغانستان په ټولو لویو خارونو کې د اف ام په 3.15 او په ټول افغانستان او سیمه کې په منځنۍ صفه 12 شپږ نوي اوریدل شي. وړاندې په خبرونه کې دا مطالب لرو. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نکړي نو و به تړي.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتي پروژه‌ای بود. یک کشور دنیا را مرا نشان بدین که اتکا بر نهادهای غیر دولتي موجب محل فقر شده بود.
د افغان حکومت اجرایه ریاست وایي طالبان به یا سولې ته حاضریږي او یا به ځپل کیږي.
دو تا گزینه وجود داره، یا طالبان میان و میز مذاکره یا سرکوب میشن و روند سرکوب و عملیات نظامی و شدت بیشتر پیدا میکنن.
د دې ریاست ویان مجیب رحیمی و په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې عملیات ځمکني او هوایی عملیات روان دي. او په بهرنیو مسایلو کې به واوري چې د جنوبي کوریا چارواکي وایي له شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسیې د حکومتونو له چارواکو سره هم خبرې وکړي. نور مطالب هم لرو، راسره پاتې شئ. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي که غیر دولتي موسسې خپل کارونه په سمه توګه ترسره نکړي و به تړل شي. ښاغلي غنی چې نن یې په کابل کې د غیر دولتي موسسو په یو ملي کنفرانس کې خبرې کولې وویل چې د غیر دولتي موسسو کارونه د پام وړ دي خو په متوازنه توګه نه دي ترسره شوي. په همدې حال کې د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې لا هم د ځینو غیر دولتي موسسو د لګښتونو د راپور ورکونې پروسه شفافه نه ده چې جدي ستونزه ده او دا باید هواره شي. اجمل تورمان نور حال راکوي.
افغان حکومت که څه هم د غیر دولتي مؤسسو کارونه مهم بولي خو یې لګښتونه باید شفاف او فعالیتونه هم متوازن شي. ولسمشر محمد اشرف غنی د یک شنبه پورس په کابل کې د غیر دولتي مؤسسو په لومړي کانفرنس کې وویل چې که غیر دولتي مؤسسې سم کارونه کړي او لګښتونه شفاف نه وي و به تړل شي. د ښاغلي غنی په خبره د غیر دولتي مؤسسو کار باید په پروګرام سره ترسره شي نه پروژه.
میکانیزم نهادهای محترم غیر دولتی پروژه‌ای بود.
دوی د غیر دولتي مؤسسو د کار میکانیزم پروژه ای دی. کله چې واځي په 1995 کال کې 5198 پروژه موجود وي نو آیا کاري ګټه ورده؟ دا سې یو هواد ماته وخی چې په غیر دولتي مؤسسو اتکا د بیوزلۍ د لمنځه وړلو یا اساسي پرمختګ لامل شوی وي. نو موږ یو اساسي بحث ته اړتیا لرو.
یا موجب پیشرفت اساسی شده، ما باید بحث اساسی ضرورت داریم.
ولسمشر غنی وایي چې په دغه هیواد کې انجوګانې په تیرو ولسو کلونو کې په دې نه دي توانېدلې چې یوه پراختیایي اجنډا جوړ کړي. نوموړی وایي دا باید وشي. ښاغلي غنی وویل چې حکومت د خپلو لګښتونو په اړه حساب ورکوونکی دی او غیر دولتي مؤسسات هم باید دا کار وکړي. په ورته وخت کې د افغانستان اقتصاد وزارت وایي چې په دغه هیواد کې غیر دولتي مؤسسې د کرنې، پوهنې، روغتیا، خوندیتوب، ښې حکومتوالۍ او زیربناو په برخه کې فعالیت لري. د اقتصاد وزیر مصطفی مستور جوړ شوی کنفرانس په خبرو کې وویل چې په افغانستان کې غیر دولتي مؤسسو په 1995 کال کې 850 میلیونه ډالر لګولي دي خو سم حساب یې نه دی ورکړی. نوموړي که څه هم د شته مؤسسو د شمیر په اړه څه ونه ویل خو ټینګار یې وکړ چې د یو شمیر مؤسسو د تمویل سرچینې مشخصې نه دي چې دا یوه لویه ستونزه ده. د وی کڅ هم په ډیرو برخو کې د ماسیسو کار ګټور او د پام وړ دی او موجوده شرایط ته په پام سره د هڅونې دی، خو په دغه صنعت یا عملا په ساحه کې یو شمیر موارد موجود دي چې تر ډیره د تعامل او سمون وړ دي. خی ماسی له بدو او بوختې له وزګارو باید بیل شي. د ماسیسو د انحلال په اړه وروسته تر دې د قانون سره سم جدي او باید تخصصي شي. دا د غیر دولتي مؤسسو لومړنی کنفرانس دی چې په افغانستان کې جوړیږي چې د اقتصاد وزارت په وینا اصلي هدف یې د انجوګانو ترمنځ د توازن رامنځته کول او د دوی په کارونو کې شفافیت دی. د دغه وزارت د چارواکو په خبره په افغانستان کې په ځانګړي ډول کلیو کې د بیوزلۍ کچه 9% لوړه شوې ده چې باید د حکومت ترڅنګ د غیر دولتي مؤسسو خدمتونه د دغه پدیدې پر راکمولو کې ګټور تمام شي.
په هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته راولېږئ. د ایمیل ادرس مې ازادي ویب ات ار اف ای ار ال ټکی او ار جی.
درنو دوستانو وخت شپږ بجې او یو لس دقیقې شوې. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. د افغان حکومت اجرایي ریاست وای طالبان به یا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کېږي. د دغه ریاست ویان په اندونیزیا کې د علماو د ناستې په اړه د طالبانو غبرګون ته په اشاره سره ویل چې طالبانو کله هم خپلواک پریکړه نه ده کړې. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا وایي چې ښکېلې خواوې غواړي چې جګړه پای ته ورسیږي باید پرته له کوم قید او شرط خبرو ته حاضر شي. نور حال محمد حدیث پردیس راکوي.
په انډونیزیا کې د افغانستان د سولې په اړه د علماو له جوړیدونکو کانفرنس سره د طالبانو تر مخالفت وروسته د افغان حکومت اجرایي ریاست وایي چې دغه ډلې کله هم په خپلواک توګه پریکړه نه ده کړې. د دغه ریاست ویان مجیب رحیمی د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو تل په داشان قضیو کې د پاکستان د فرمان له مخې پریکړه کړې ده. د نوموړي په خبره پر راتلونکو څو ورځو اونیو کې بعد د تروریستي ډلو د ځپلو په هدف پوځي عملیات پراخ شي.
ما اعلان کردیم چې آماده مذاکره با طالبان
دی. وی مونږ ته اعلان وکړ چې له طالبانو نور ډلو سره د ثبات د ټینګښت لپاره له قید او شرط پرته د سولې خبرو ته چمتووالی لرو. دوی انتخاب موجود دي، طالبان به یا د سولې خبرو ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. د ځپلو او دغه شان د پوځي عملیاتو او د تروریستي ډلو پر وړاندې له قوي نه استفاده په جدي توګه دوام لري او په راتلونکو ورځو اونیو کې به لا زیاته شي. طالبانو یو ورځ وړاندې د یوې اعلامیې په خپرولو سره په انډونیزیا کې د علماو له ناست سره مخالفت وښود. د رپورټونو له مخې ټاکل شوی چې په نږدې راتلونکي کې انډونیزیا د افغانستان د سولې په اړه د افغانستان، پاکستان او انډونیزیایي علماو د ناستې کوربه وي. د اجرایي ریاست ویان وایي چې په دغه ناسته کې به افغان علماو د افغان حکومت استازي هم ګډون وکړي. د انډونیزیا د جمهور رئیس مرستیال یوسف کالا چې څو اونۍ وړاندې د کابل پروسې په دویمه ناسته کې د ګډون په هدف کابل ته راغلی ویلي و چې د علماو دغه ناسته به د مارچ د میاشتې له 14 نه تر 19 نیټې پورې د انډونیزیا په پلازمینه جاکارتا کې جوړه شي. طالبانو په داسې حال کې د علماو له دغې ناستې سره مخالفت ښودلی چې تر دې وړاندې افغان ولسمشر محمد اشرف غني د کابل پروسې په دویمه ناسته کې پرته له کوم قید او شرطه طالبانو ته د سولې وړاندیز وکړ. که څه هم طالبانو د روسي وړاندیز په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې له افغان حکومت سره د سولې هر ډول خبرې رد کړي او د امریکا له متحدو ایالتونو سره پر خبرو ټینګار کړی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو پخواني استازي کایای دی بیا ویلي چې امریکا ته د طالبانو د سولې وړاندیز ځکه منطقي دی چې د نوموړي په خبره د جنگ ستراتیژي په امریکا کې جوړه شوې ده. د سیاسي چارو یو شمېر افغان کارپوهان بیا په دې برخه کې د بهرنیانو په همکارۍ ټینګار لري. د سیاسي چارو کارپوه فیض محمد ځلاند ازادي راډیو ته ویل چې د افغانستان ملاتړي باید د سولې د خبرو د زمینی برابرولو لپاره منځګړی توب وکړي.
که افغان سوله کې رښتینی توګه باندې څوک کار کوي، بهرنیان باید افغان سوله کې مداخله وکړي او هغه شرایط چې طالبان غواړي او هغه شرایط چې افغان ولس هغه باندې د سولې راوستلو ته قایل ده او غوښتنه کوي د هغو شرایطو د برابرولو لارې نه افغان سوله حتمي کړي.
د ښاغلي ځلاند په خبره په انډونیزیا کې د افغان سولې لپاره ناسته کیږي، طالبان باید مخالفت ونه کړي. د نوموړي په خبره کې دواړه خواوې واقعا د سولې د ټینګښت غوښتونکي وي، باید له انعطاف څخه کار واخلي او یو بل ومني. محمد حدیث پردیس، ازادي راډیو، کابل.
و موریدل چې د افغان حکومت اجرایي ریاست وای طالبان بیا سولې ته حاضرېږي او یا به ځپل کیږي. بل خوا د افغانستان مشرانو جرګې د کابل پروسې په دوهم کانفرنس کې د ولسمشر لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې لنوي وړاندیزونه ملاتړ کړي. د دغه جرګې رئیس نن په خپل عمومي ناسته کې ویل طالبان دي هم د سولې لپاره غږ پورته کړي. په همدې حال کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو غوښتي چې د افغان حکومت د سولې نوې وړاندیز شوې طرحې ته مثبت ځواب ووایي. رحمت افغان نور حال رکھے.
د افغانستان مشرانو جرګوای د کابل پروسې په دویم کانفرنس کې د افغان حکومت لخوا وسلوالو طالبانو ته د سولې وړاندې شوې طرحه یو بشپړه طرحه ده او نور طالبانو ته د جګړې پلمه نه پاتې کیږي. د دغه جرګې رئیس فضل هدی مسلمیار د یکشنبه په ورځ په عمومي ناسته کې له دغه طرحې ملاتړ وکړ او ویل چې طالبان دې هم د سولې لپاره غږ بدرګه کړي.
دلته د خپل ولس لپاره خپل غږ پورته کړو د حکومت سره مثبت پایلې ته ورسېږو.
افغان ولسمشر شاوخوا دو اونۍ وړاندې د کابل پر روسیې په دویمه ناسته کې طالبانو ته لقید او شرط پرته د سولې وړاندیز وکړ. ویل چې طالبان به د یو سیاسي ګوند په توګه په رسمیت وپیژندل سي. د کابل په ګډون په هر ځای کې چې وغواړي د خبرو د پیل لپاره به ورته دفتر پرانستل سي. زندانیان به خوشي سي او بهرنیو هیوادونو ته د تګ راتګ لپاره د پاسپورت او ویزې اسانتیاوې به هم ورته برابرې سي. خو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. دا په داسې حال کې چې څه موده مخکې وسلوالو طالبانو ویلي و چې د سولې لپاره له امریکا سره خبرو ته چمتو دي. په ورته وخت کې د جنوبي او منځنۍ اسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت سرپرست مرستیال الیس ویلس د جمعې په ورځ پر طالبانو غږ کړی چې راوړاندې دي شي او د افغانستان له حکومت سره د سولې د خبرو په پیلولو په دې هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسوي. د امریکایي چارواکي ټینګار کړی چې وسلوال طالبان د ولسمشر محمد اشرف غنی پر دې وړاندیز جدي غور وکړي. په ورته وخت کې افغان سناتورانو له وسلوالو طالبانو وغوښتل چې د افغان حکومت د سولې نوي وړاندې شوې طرحې ته د مثبت ځواب ووایي. د دغو سناتورانو له ډلې محمد حنیف حنیفي د دغه جرګې په عمومي غونډه کې وویل
دا ډېر یو کامل او جامع قوي پلان ده چې طالبانو لپاره هیڅ یو داسې نقطه نشته چې هغه څه پکې ووایي. تر اوسه پورې دا په رسمي ډول هغوی د دې ته مثبت جواب نه ده ویلی، نه منفي جواب ویلی دی. هیله مې دا ده چې طالبان په دې باندې غور وکړي، فکر وکړي د افغانستان دپاره، د افغانستان د خلکو، د ولس او د خوارو غریبو بیچاره خلکو دپاره چې څلوېښت کاله په جنګ کې کړي دي، د سولې دپاره دې ته یو مثبت جواب ووایي.
د دغه جرګې بلغړی عبدالله قرلوقوای که وسلوال طالبان د سولې خبرو ته نه چمتو کیږي باید نړیواله ټولنه په ځانګړې توګه امریکا دې په دوی او ملاتړ کوونکو هیوادونو سیاسي او پوځي فشارونه زیات کړي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
تاسو زموږ غاکله ازادي راډیو او ریوس هم یو امنیتی مسله په داسې حال کې چې یو شمیر جنوب لویدیز ولایتونه له امنیتي ګواښونو سره مخ دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي په دغو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې هوایي او ځمکني عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو ګواښونه مني خو د اندېښنې وړ نه دي. خو د فراه او هلمند ولایتونو یو شمیر استازي وایي که چیرې د یادو ولایتونو امنیت ته پام ونه شي راتلونکی پسرلی به یې خطرناک وي. په دې اړه محمد واصل وصال جزئیات راټول کړي او دا راپور یې پرې چمتو کړی دی.
د افغانستان دفاع وزارت د فراه او هلمند په ګډون په یو شمېر جنوب لویدیځو ولایتونو کې د امنیتي ګواښونو د اندېښنو په غبرګون کې وایي چې د دغه ولایتونو په شمول هم د اوس په لسو ولایتونو کې دیارلس تاروسي عملیات روان دي. د دغه وزارت ویان دولت وزیري د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په فراه کې هوایي کمانډو ځواکونو وسلوال مخالفین ځپلي دي. ښاغلي وزیري دغه شان وویل چې د هلمند امنیتي وضعیت په اړه اندېښمن نه دي. دی وایي موږ د دښمن خوځښتونه تاییدوو خو هغوی ته درانه تلفات اوښتي. یوازې په فراه ولایت کې دیارلس هوایي عملیات ترسره شوي دي او موږ د نوموړي ولایت امنیت ته متوجه یو. د هلمند په اړه موږ هیڅ تشویش نه لرو. د میوند 215 نمبر قرودو سکل په ښه حالت کې دی او ښې لاسته راوړنې لري. دا په داسې حال کې ده چې په فراه او هلمند کې په دې وروستیو کې نامنې زیاتې شوي او تازه په راپورونو کې ویل شوي چې د فراه ولایت په بالابلوک ولسوالۍ کې د وسلوالو مخالفینو په یوه حمله کې کې شپاره سرتیری وژل شوی او ولس نور ټپین شوی دی. د دغه ولایت اوسیدونکي لا سو میاشت رئیس د اندېښنه لري چې د دغه ولایت مرکز د طالبانو په لاس سقوط نشي. د فرا پخوانی والی محمد عارف شاه جهان هم په نوموړي ولایت کې د نامنیو د پراخېدو له امله استعفا وکړه. د فرا ولایت د ولایتي شورا رئیس فرید بختاور د دغه ولایت امنیتي سوکونه په فساد د وسلو مهمات او دغه شان د ترانسپورټي وسلو د تیلو په پلور تورنوي. په ورته وخت کې د افغانستان په مشانه جرګه کې د دغه ولایت استازي محمد سرور عثماني وایي چې طالبان د فرا ښار 15 کیلومتر ته را رسیدلی دي. دی وایي جنگ روان دی. طالبان له هلمند او نورو سیمو دلته راغلي. د فرا په 15 کیلومتر کې یو پوسټ نیولې او خلک له دې امله سخت اندېښنه کوي. په ورته وخت کې د هلمند د ولایتي شورا رئیس عطاالله افغان ازادي راډیو ته وویل چې په دغه ولایت کې پراخ امنیتي ګواښونه موجود دي او وسلوال مخالفین په 15 ولسوالیو کنټرول لري.
په ټول هلمند ولایت کې تعدادات امنیتي ډیر دي. د هلمند ولایت د جرلوس ولسوالیو د جملې څخه بیشو، خانشین، باغران، مساکله، نوزاد دا د افغان امنیتي ځواکونو تر ولکې نه دي لاندې، یعنی د طالبانو په لاس کې.
نوموړی وایي ډېری کورونه وران شوي او د خلکو لاسرسی روغتیایي او تعلیمي خدمتونو ته کمه ده. ښاغلی افغان په هلمند ولایت کې د ځواکونو د زیاتېدو او د وسلوالو مخالفینو په وړاندې د پراخو عملیاتو غوښتنه کوي. وصل وصال، ازادي راډیو، کابل.
درنو دوستانو، وامو ریدل چې په یو شمیر جنوب لویدوزو ولایتونو کې چې اوس مهال امنیتي ګواښونو سره مخ دي، د افغانستان دفاع وزارت په دغه ولایتونو کې د وسلوالو مخالفینو پر وړاندې د هوایی او ځمکني عملیاتو خبر ورکوي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. که غواړئ دا او نور مطالب زموږ پر ویبسایټ هم تعقیب کړئ، پته مو ده azadiradio.com. د میدان وردګو د ولسونو استادو، ځوانانو، فعالانو پرون په کابل کې د یو لارون پترس کې د خپل سیمو محصولاتو ته د بازار موندنې لپاره د حکومت د پاملرنې غوښتنه کړې. میدان وردګ د مڼو او نورو میوو زیات باغونه لري او د هیواد د میوو د محصولاتو ډیره برخه تولیدوي، خو بڼوالي شکایت لري چې سړی خونی نه لري او د محصولاتو د خرڅولو لپاره بازارونه نشته. د ځوان دریس ټولنه چې دا لاریون تنظیم کړی وایي چې د دوی غوښتنې غیر سیاسي دي او یوازینی هدف یې د کروندګرو بڼوالو لپاره د حکومت او نړیوالې ټولنې د مرستو جلبول دي. د همدې ټولنې له یو غړي او مدني فعال احمدزی احمدی سره زموږ همکار احمد تکل مرکه کړي. ساس پام ورته راغلو.
خلک سره ټول سم نو دا غاګي بدرګه کده سیاسي غاګ نه ودا یو بزګر غاګ موږ وکول چې دا ملي غاګ او اقتصادي غاګ تر حکومت پورې ورسول او چې دا حکومت وانه ورته موږ غواړو چې نور لارینو نو کوه پراتون کې کوم دا تاسو نو ډالري ځوندای وساتو.
دا یوازې د بازار موندنې لپاره غوښتنه وه او که تاسو هلته په خپلو شعارونو کې په نورو برخو کې هم له حکومت نه څه غوښتنې درلودې، په لنډي سره راته ووایئ چې مجموعه ستاسو د غوښتنو څه وه؟
د ولسمشر د فرمان پر بنسټ باید کورنۍ مصرفي ادارې له کورنۍ محصولات نه استفاده وکړي. دا ځکه د ولسمشر فرمان یو اوسه پورې عملي جنبه نه لري. له هیواد نه بهر باید بزګرو ته د محصولاتو د لیږد زمینه برابره کړل شي. لکه مخکې چې دغه اقتصادي دهلیز و، دا د پولیس کې کله چې د افغانستان کریز محصولات هند ته وړل، کله چې پټۍ پریس وړل نو د هغوی لابراتوار چې راورسېد دا د ایران مڼې وي، نو هغو اعتراض وکړ او ستاسو موږ چې دا د افغانستان محصولاتو لپاره دا دالیس راویستلی وو. بله، زموږ موضوع دا ده زموږ کرنیز سیستم باید مکانیزه شي، یعنې د دولت لخوا نه باید داسې یو سیستم جوړ شي تر څو په کرنې او مالدارۍ او سوداګرۍ اړوند ادارو باید زموږ له کرنیزو محصولاتو نه څارنه وکړي.
بله احمدی صاحب، استاسو دا غوښتنې یو برخه له حکومت نه دی او یو برخه له خصوصي سکتور نه دی. په دې کې چې مثلا له کابل نه هند ته د هوایی دهلیز له لارې د افغاني منې په ځای ایراني منې لګل کیږي، په دې کې نو د حکومت څه ګناه ده؟
بله، دا خو په غیر په قاچاقي ډول هرات بندر څخه منې وارديږي او په همداسې په قاچاقي ډول له تورخم له بندر له پاکستان نه راځي. نو موږ غواړو چې د خپل کرنیز محصولاتو لپاره بازار پیدا کړو، او نو دا که د نورو هیوادونو مړې د افغانستان په نامه خارج ته ځي دا خو یو غټه تېروتنه او دا یو جرم ده.
په حقیقت کې ستاسو غوښتنه د افغانستان د سوداګرۍ د خونو نه ده، په دې خاطر چې د هیواد د صادراتو د تنظیم چارې خو فکر کوم دوی او د کرنې وزارت کوي. نو لوغونه تاسو څه غواړئ؟
زموږ غوښتنه دا ده چې دوی څنګه چې رژیمونه ډېر زیات مرکو چې اقتصادي شورا رامنځته کړی ده، دغه هلته مافیا کړی دي او دا ځینې خلک دي چې دغه تجارت ته موږ ستاسو محصولات او بعض نور کارونه دا ننګوي. نو د شخصي ګټو په ځای باندې ملي ګټې تر پښو لاندې کېږي. اتاق تجارت نه او بعض د تعلقاتو له کمیشن موږ هیله کوو چې په داخلي قراردادونو کې چې ملي پالیسۍ لپاره ده او د نورو مربوطه ادارو لپاره لکه د محبوسینو لپاره دغه لپاره د میوې د قرارداد په هکله باید لومړیتوب باید د افغانستان محصولاتو ورکړل شي.
درنو دوستانو و موریدل چې د میدان وردګو د ولسونو هغه غوښتنه چې دوی د خپل سیمو د محصولاتو لپاره د بازار موندنه نه لري دوی له حکومت د پاملرنې غوښتنه کوله.
آزادی رادیو ته غوښتنه او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
اوس هم یو نړیواله مسله د جنوبی کوریا چارواکي ویل شمالي کوریا سره د تماسونو په دوام غواړي د چین، جاپان او روسي د حکومتونو له چارواکو سره هم خبري وکړي. دا په داسې حال کې ده چې د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ټرمپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره د دې هیواد د اټومي پروګرام د ختمولو لپاره د یو تړون په اړه خبرو ته تیاری ښودلې. پیوینګ یانګ ویلي چې د خپل اټومي پروګرام په اړه خبرو ته چمتو دي. په دې اړه نور تفصیل د احمد تکل پر راپور کې.
د جنوبی کوریا دوه جګپوړي چارواکي چې تیره اونۍ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره وکتل په پام کې لري چې په روانه اونۍ کې یو چین او بل جاپان ته ولاړ شي. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست ویان نن په یو ټکست مسیج کې خبر ورکړ چې د ملي امنیت د ادارې مشر چونګ یوی یونګ به سبا دوشنبه د چین له ولسمشر شي جین پینګ او د دې هیواد د استخباراتي ادارې مشر سو هون به د ملي امنیت له مرستیال سره یو ځای د سه شنبه په ورځ د جاپان له صدر اعظم شینزو ایبه سره وګوري. د جنوبی کوریا چارواکي به پیونګ یانګ ته د خپل وروستي سفر او خبرو په اړه د چین او جاپان له مشرانو سره بحث وکړي او د ملي امنیت ادارې مشر به د پیکینګ له سفر وروسته مسکو ته ولاړ شي، خو د دې سفر نیټه تر اوسه نه ده اعلان شوې. د جنوبی کوریا همدا دوه چارواکي د یکشنبه په ورځ امریکا څخه خپل هیواد ته ستانه شول. د چارواکو د شمالي کوریا د مشر کیم جونګ اون پیغام د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ ته ورسو. کیم په دې پیغام کې له ښاغلي ټرمپ سره کتنې او د خپل هیواد د اټومي پروګرام په اړه له هغه سره خبرو ته تیاری ښودلې وه. ښاغلي ټرمپ وویل چې له کیم سره کتنې ته چمتو دی. تمه ده چې دواړه مشران به د مې میاشتې په وروستیو کې سره وګوري، خو د دې کتنې دقیق وخت او ځای تر اوسه نه دی معلوم. د جنوبی کوریا د جمهوری ریاست د مانی ابي کور یو چارواکي د یکشنبه په ورځ خبریالانو ته وویل چې له شمالي کوریا سره د دې هیواد پر پوله پروت کلی پان مون جوم د امریکا او شمالي کوریا د سرمشري زده لپاره خورا مناسب نومند دی. د دې مقام په وینا د امریکا او شمالي کوریا له سرمشري زده مخکې خای د اپریل د میاشتې په وروستیو کې د جنوبی کوریا ولسمشر مون جای ان هم په همدې کلی کې د شمالي کوریا له مشر سره وګوري، چې دا به په تیرو لسو کلونو کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ لومړی کتنه وي.
درنو دوستانو د احمد تکل راپور ته غوږ ویوس. هم یو جنجالي کورنۍ مسله د افغانستان د نفوسو د احوال د سب مرکزی دروي لومړنی کس چې برېښنایي تذکره اخلي هغه به افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وي. د دې ادارې یو چارواکي د یک شنبه په ورځ ازادي راډیو ته ویل کله چې ولسمشر خپل برېښنایي تذکره واخیسته ور سره جوخت به نور ته هم د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه پرانستل شي. واصل وسال نور حال راکوي.
په داسې حال کې چې د برېښنایي تذکرې لپاره د ولسمشر غنی له بایومټریک کېدو لا درې اونۍ ډېره موده وړي، خو لا هم نوموړي خپل برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي اداره وایي لارګه بهر د برېښنایي تذکرو د بایومټریک بهیر او د ویشت لړۍ پیلولو لپاره د ولسمشر امر ته انتظار کوي. د دغې ادارې ویان روح الله احمدزي د یکشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې لا هم په ولسمشرۍ ماڼۍ کې د برېښنایي تذکرو بایومټریک بهیر روان دی.
دا بهیر خو اوس پارک کې روان دی. کله چې جلالت مآب رئیس جمهور په نږدې ورځو او یا هم نږدې اونیو کې خپل تذکره یې واخیستله، وروسته د هغه نه د ده له خوانه د تذکرې له اخیستو وروسته انشاءالله موږ دغه بهیر پولیس کوو.
ښاغلی احمد زی وایي تر دې مهاله څه باندې اووه سوه کسانو چې ډېری لوړ پوړي دولتي چارواکي دي بایومیټریک او د برېښنایي تذکرو لپاره فورمې ډکې کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د دلوه میاشتې په شپږویشتمه ولسمشر محمد اشرف غنی لومړی مېرمنې بي بي ګل او د ولسمشر دوهم مرستیال د بایومیټریک او برېښنایي تذکرو لپاره د اسنادو او فورمو چارې بشپړې کړې او د افغانستان د نفوسو د احوالو د ثبت مرکزي ادارې وویل چې ډېر ژر به ولسمشر خپله برېښنایي تذکره ترلاسه کړي، خو د څلورویشتو ورځو تېرېدو وروسته لا هم ولسمشر خپله برېښنایي تذکره نه ده اخیستې. هڅه مو وکړه دې را د ولسمشرۍ ماڼۍ او اجرایي ریاست نظر هم واخلو، خو لا ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. په دې وړاندې د افغان حکومت اجرایي ریاست د یوې خبر پاڼې په خپرولو سره ویلي چې لومړی دې دغه موضوع په دولتي کچه د یو بحث له لارې هواره او بیا دې دغه تذکرو ویش پیل شي. په افغانستان کې د برښنایي تذکرو د ویش موضوع په تیرو څو کلونو کې د ولسي جرګې او حکومت ترمنځ تر ټولو جنجالي موضوع و چې په دې وروستیو کې د ملي شوراګړې کمیټې د وګړو د ثبت احوالو د قانون په تړاو د ولسمشر د تقنیني فرمان په تایید سره ورته د ویش لار هواره کړه.